شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر د امانه میرزي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په افغانستان کې اوریدلی شئ او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته د کندز او هلمند د جګړو تازه حال درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. ملي اردوای په کندز ښار کې د وسلوالو طالبانو نننۍ حمله په شا تمبولې دي. د کابل کندهار لویه لار چې د زابل په مرکز کې بنده شوې وه بیا خلاصه شوه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې او ترکیې ولسمشران راتلونکې اونۍ په استانبول کې سره ګوري. بشپړ خبرونه. ملي اردوای په کندز ښار کې د وسلوالو طالبانو نننۍ حمله په شاتم بولې دي. د ملي اردو د ځنګړو عملیاتو د فرقې مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو طالبانو نن د سهار په 10 بجو د سپینزر او باغ شرکت له لوري ډلې زه حمله وکړه. بیان زیاتوي چې له یو سات جګړې وروسته د طالبانو حمله شنډه او ډیر وسلوالې ووژل شول. بیان د مړو طالبانو شمیره نه ده خودلې، خو یادونه یې کړي چې 15 طالبان ټپیان شوي دي. د بیان له مخې د ځانګړو ځواکونو د فرقې سرتیري اوس مهال په سیمه کې دي او د کندز ښار نورې سیمې به هم د وسلوالو طالبانو له ولکې خلاصې کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې د لسګونه وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شوې لې چې د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګډ عملیات کړي چې په ترڅ کې ټول 24 وسلوال مړه او 24 نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت همدارز وایي چې په دې جګړو کې د ملي اردو نه منصوبان هم وژل شوي. افغان چارواکي وایي د کابل کندهار لویه لار بیا د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. دا لار نن سهار وروسته له هغه د څو ساعتونو لپاره بند شوه چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. د زابل والی بسم الله افغان مل ازادۍ راډیو ته وویل د کابل کندهار لویه لار چې قلات ته په نږدې سیمو کې بند شوې وه د امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته پرانستل شوه. ښاغلی افغان مل زیاته کړه چې وسلوال طالبان له اروزګان او هلمند وروسته پر زابل د حملو پلان لري، خو د په وینا افغان ځواکونه د هغو د حملو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی لري. افغان ورزشکار باز محمد مبارز پرون د فری فایټ یا آزاد مبارزه په یو بیساري سیالي کې خپل قرغیزستاني سیال ته ماتې ورکړه. مبارز پر خپل فیسبوک پانه په یو خبري شوی ویډیو کې ویلي چې په دې مسابقه کې خپل حریف په لومړی راوند کې مات کړ.
خوشبختانه با دعای شما به یاری خداوند حریف خدا
لنی کمر غستا سو د دعاو په برکت او د پاک خدای په مرسته مخبل حریف ته په لومړی راوند کې ماته ورکړه او دا لویه بریا مخبل ځان او د افغانستان خلکو ته وګټله. مبارز له دې مخکې د آزاد مبارزې په سیالیو کې نورې ګڼې بریاوې هم ترلاسه کړې. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. د ناروې د نوبل د کمیټې مشر کاسی کولمن فایف نن په پلازمینا اوسلو کې وویل سانتوس ته د جایزه د سولې د هغې موافقې په خاطر ورکړل شوې چې له فارک وسلوالې ډلې سره یې وکړه.
President Santos initiated the negotiations.
ولسمشر سانتوس د سولې د هغو خبرو نوښت وکړ چې نتیجه یې د کولمبیا د حکومت او فارک د وسلوالو ترمنځ د سولې تړون و. سانتوس د سولې د دې بهیر لپاره پرله پسې هڅې وکړې. ولسمشر سانتوس وویل د دې جایزې په ګټلو خورا زیات خوښ دی او زیاته یې کړه چې دا جایزه به د کولمبیا د خلکو په نوم ومني. سانتوس له فارک سره سوله په داسې حال کې وکړه چې د دې کار لپاره په ملي نظر پوښتنه کې په ډیر لږ توپیر مخالفت هم وشو. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د ترکیې ولسمشر د راتلونکې دوشنبه په ورځ په استانبول کې سره وګوري. د کرملین مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د انرژي د نړیوال کانګرس په درويشتمه غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته ځي د دې غونډې په حاشیه کې له رجب طیب اردوغان سره ګوري. کرملین وایي پوتین به د کانګرس ځانګړې غونډې ته هم وینا وکړي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف وایي چې پوتین او اردوغان به د روسیې او ترکیې د اړیکو د بیلابیلو اړخونو او همداراز د سوریې په ګډون د نورو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په دوه جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د یو استازي او د 15 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي د وسلوال نن د غازی یورت په نوم د انګوشتیا په یو کلی کې او د نظران په نوم په لوی ښار کې ووژل شول. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې یو زبیری ساوتیوف نومیږي چې اوس له سوریې څخه ستون شوی و او باور دا دی چې په سوریا کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله. د چارواکو په وینا ساوتیوف د تروریستي حملو د تنظیمولو لپاره انګوشتیا ته رسېدلی و. د امریکا د عدلی وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول اته کسان د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. ویل کیږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ایبی سایټ له لارې پلورل شوي دي. د امریکا د عدلی وزارت پرون وویل چې د ټینسي ایالت د فورت کیمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دوو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوي دي پلورلي او هغو بیا یاد شوي تجهیزات له آنلاین لارې پلورلي دي. دا خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کندوز ته ورځو او له هغه ځایه د جګړو تازه حال درکو. جنوایي چې نه هم شخي سنځي پیدا کړي خو د کورنۍ او چارو د وسرت ویاند له کندوز ازادي راډیو ته وویل
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤل درې دوی خپل منځ کې هیڅ کوم مشکل نه لري. مانګي په لوی احساس هسته
د هلمند جګړو په اړه د هلمند اوپراتیفي ګروپ له مشر جبار قهرمان سره شغیدلی
یو راز دوی درو کې به د قوت دومره درته تحکیم کم د قوت ظرفونه به دومره درته په استلاب باندې به سچو منسجم کم چې تی به د دې شهیدانو وسیږي چې نور زه په دې پښې وزم.
د کندهار زابل لوی لار څو ساعته وروسته تر باندې دو پرانستل شو او نن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور 15 کال دی. په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت لویان سره شغیدلی ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې ولې شي. کندوز ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب دغه اوس فعلاً د کندوز امنیتي وضعیت څنګه دی؟ جګړه شته او کوم شی؟
مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اوس مهال په کندوز ښار کې د جګړې راګ نه اوریدل کېږي خو خال ډزې لا هم شته دي. څو شپې وړاندې د کندوز والي ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته ویل چې دې ولایت ته تازه امنیتي ځواکونه را رسېدلي دي. دوی هڅه کوي چې ډېر ژر دا ولایت په یو دور کې په بشپړه توګه طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. هغه دا هم ویل چې نن وروسته له غلمې د افغان ځواکونو د ښار په جنوبي برخه کې همدارنګه ختیځ برخه کې یو لړ عملیات درلودل چې په پیل کې د وطنیدل د جګړې لمن د خانه د کندوز ښار لوجیز لوري ته تر بندر د کابل بندر پورې همدارنګه د سپینزر تصدیق پورې ورسوي. همدارنګه هغه دا هم ویلې دي د د ختیځ لوري ته د جګړې لمن تر د خانبات ګولۍ پورې رسول ده او همدارنګه د خوجه مشهد سیمه هم تصفیه کړې ده او دوهمه اوزه هم په بشپړه توګه تصفیه کړې او هلته امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. دانش په ډاګه کړه چې په دغه جګړه کې له غرمې وروسته څه باندې 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې 8 تنه د دوی مهم قمندانان هم پکې شامل دي. هغه ویل چې په دې جګړه کې 3 تنه طالبان ټپي شوي دي او همدارنګه 3 تنه د افغان امنیتي ځواکونه هم ټپي دي. خو نو موري وای چې دا جګړه په دې خاطر ډېر په ورو روان ده ځکه وسلوال طالبان لا ستګن کورونه پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي.
بله آریان صاحب، د خبر مو ترلاسه کړی دی چې د افغانستان د هوایي ځواکونو او هلیکوپټر هم په دې جګړې کې نن برخه اخیستې ده وروسته د ماشام خواته، دا خبره تاییدوي؟
بله بلی وو روس له غریبې ته تقریبا تر څلور بجو پورې د کندوز په فضا کې د افغانستان هغه نوی الیکوپټر چې د امریکا لخوا ورکول شوی دی ځینې د طالبانو سنګرونه د ښار په ځینو سیمو کې برید لاندې نیولي وو. دانش ویلې دا کسان چې طالبان دا کسان چې وژل شوي دا د الیکوپټرو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي.
د کندوز د ښار مهمې سیمې لکه ولایت، امنیه قومندانی، د ملي امنیت اداره، مستوفیت او د کندوز چوک دغه سیمې د چا په لاس کې دي؟
دغه سیمې چې تاسو شي بس ته اشاره وکړه دا له پنځو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. همدارنګه د کندوز یو ستراتیژیک او مهمه سیمه چې ده د کندوز شمال لور ته موقعیت لري هغه ته بالایسار وایي. هر سیمه لا هم د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده خو د بالایسار لاندې په دغه څنګه کې وسوال طالبان دي کله کله ډز کېږي. خو دانش دا هم وویل چې دوی د اوبو رسونې ریاست ته هدایت ورکړی ده څو ډېر ژر د اوبو رسونې شبکه فعاله کړي چې هغه شمېر کورنۍ چې په دې ښار کې پاتې دي هغوی ته اوبه ورسېږي. همدارنګه دوی ویلي چې هڅه کوي چې ډېر ژر یو شمېر کورونو ته چې اوس مهال تشته شوي دي هلته کور په کور خوراکي توکي ورسېږي څو دغه خلکو ستونزې هوارې شي.
آرین صاحب، یوه روسۍ پوښتنه، تاسو مخکې ویل چې خال خال ډزې لا روانې دي، ستاسو له اټکل سره سم دغه ډزې د درنو وسلو دي او کنه سپکې وسلې دي؟
دغه ډزې اکثرا د سپکو وسلو دي او همدارنګه د هوان ډزې دي، د دوه اتیا ملي متري توپ ډزې دي، د راکټ دي، خو د مختلفو وسلو څخه په دې جګړې کې کار اخیستل کېږي. خو بیا په ورته وخت کې ذبی الله دا د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي. نوموړی وایي هغه سیمه چې دوی له افغان ځواکونو څخه نیولي دي لا هم د دوی په کنټرول کې دي او د کندوز سیمو د چارواکو دغه اداره دوي چې ګواکې په دې جګړه کې به څه باندې دېرش تنه وسلوالو طالبانو ته مرګژوب لاغوښتي دي.
بله اجمل آریان، مننه. بل لور ته د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په بریالیتوب مخته روان دي او د دغه ښار مهمې سیمې له طالبانو نیول شوي دي. د کورونیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي طالبانو په کندوز کې د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او دغې چارې افغان ځواکونو ته ستونزې جوړې کړې دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له صدیق صدیقي سره په ټلیفون مرکه کړې او په سر کې ترې د کندوز د امنیتي وضعیت پوښتنه کړې.
د کورنۍ چارو وزیر پرون خپله کندوز ته راغلی او تر اوسه هم په کندوز کې دی ترڅو د هغه عملیتونو چې د کندوز د ښار د پاکسازۍ دپاره روان دی هغه خپله وګوري وڅېړي. مجموع کې زموږ ځانګړي ځواکونه د پولیسو او د ملي اردو ټول په عملیتونو کې بوخت دي. پرون شپه هم په څو موردو کې په څو ساحو کې د ښار تصفیه عملیات ترسره شول او هلته طالبانو ته ډېر تلفات راوښتي. تېره ورځ یو بل لوی عملیات هم په خپله د کندوز په ولایت کې او شاوخوا سیمې کې ترسره شو. شار چې هغه کې قاری شمس الدین چې طالبانو نام نه هغه والی او په تخارو کې هغه هم د کندز ښار جګړې ته راغلی و. هغه لمسلې ټول کوشش دا دی چې څو ښار جرته سپسی او خلکو ته پاره مرسته ورسیږي.
تاسو په کندز کې استه د حالاتو جاج به مخې سوي اصلي علت پڅ کې و چې تقریبا د عملیاتو څلور پنځه ورځې کېږي چې دوام لري او خلک شکایت کوي چې په جنگ په کوڅه په کوڅه د کندز په ښار کې روان ده. د دې عملیاتو د اوګدې دو اصلي علت پڅ کې و
خوشنی سره چې تروریستان طالبان دوی د خلکو په کورونو کې ځای نیولی هغه تروریستي تکتیکونه دوی استفاده کوي چې د خلکو په منځ کې دي او د هغه دینه هم خلکو ته زیان رسوي او نو دغه یو لوی ستونزه ده. د دې خاطر هم زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط باندې او په ډېر کوشش داري چې څو د یو خوا خلک وژغورل شي، خلکو ته کوشش کومک وسي، د بلې خوا دغه تروریستان له منځه لاړ شي.
د همغږۍ په رابطه کې راته وایي چې په کندوز کې که څه هم تاسو یو ځای پورې اشاره ورته وکړه خو ولیکن بعضې شکایتونه موجود دي چې په کندوز کې پولیس، ملي اردو او امنیت ملي ځواکونه دوی چلته موجود دي. څومره په خپلو منځو کې همغږي دي
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤل لري دوی خپل منځ کې هیڅ ډول مشکل نه لري. مهانګي په لوی احساس هسته د پولیسو ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو قومندانان په ګډه سره مشترک کار کوي. د ملي امنیت سره موږ په دغه سطح کې هیڅ کوم مشکل د مانګې نه لرو د کورنۍ چار وزیر هم تر راغلی دی چې جناب سید مراد علي سره د دې برنامه ګوري او هغه ضرورتونه چې هی ورته رسیدګي کوي یعنی د اکمالات او مهمات یا د اماهنګۍ د یو ځای دغه عملیتونه پرمختګ هیڅ کوم وستونه نشته پلان ستا پلان د تصفیه د پاره شته دغه پلان د اجرا یعنی اقدامات لاس لاندې نیول شوی دی او پیشرفتونه هم شته تیر شپې یوازنی دغه عملیاتو چې ما تاسو نه سکېد وویل دغه د همغږۍ او د ډېرو کوښښونو په نتیجه کې منځته راغلی.
صدیق صدیقی د کورنیو چارو د وزارت ویاند او د کندوز د جګړې په اړه حال درکوه. وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت لمرستیال ویاند سره د افغانستان پر عمومي امنیتي وضعیت شقیدلیو خو لای به خبرتیا وروسته هلمند ته مخه کو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هغو سیمو د بیرتنیولو لپاره عملیات پیلوي چې د وسلوالو لاستل بیدلی دي. په دې اړه الیاس دی له لشکرګاه راپور لري.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په دې ولایت کې د ټول اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي د وسلوالو لخوا د لشکرګاه د سکوت مخه نیولې ده او ډېر ژر به د خسرتیرو په واسطه عملیات پیل کړي چې د هلمند په لورو ولسوالیو او نامناسبو سیمو کې ځای په ځای ول. عبدالجبار قهرمان چې د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې په یوه خبري ناست کې معلومات ورکول ول د لشکرګاه تر پولو د جګړې د رسیدو د عواملو څخه یوې د ځواکونو ترمنځ نامغږي او بل د هغو تیت او پاشلې موقعیت دی ځکه نو د یو شمېر سیمو څخه سرتیري راټول کړي دي او غواړي په منظم ډول د هغو څخه استفاده وکړي. شاغل کرمان وویل په دې وروستیو دوو میاشتو کې پاکستان ډېر هڅه وکړه چې د نړیوالو فشارونو سره سره د وسلوالو یو شمېر مرکزونه او شوراګانې هلمند ته رانقل کړي خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه هدف ته د دوی د رسېدلو مخه ونیسي.
په دې اواخرو کې پاکستان جدي جدوجهد په دې کې کوي چې دغه نړیوال فشار لاندې چې دی باید په افغانستان کې د دې لپاره بستر پیدا کړي په اصطلاح باندې چې دغه خپل د دې تر اداره لاندې یو تعداد د معقول خلک په اصطلاح باندې چې د خپلو خلکو په وژنه باندې مصروف او د پردیو د ګټو د تامین لپاره کدوی د اغوی د ژوند کولو د بودوباش لپاره په کور کې دننه په افغانستان کې دا بستر پیدا کی او په اغو کې زموږ علمن انتخاب کړی وو ول بیا هم زموږ مصالح قوتونه څخه مننه کوم چې دوی سره سره تر دې ټولو مشکلاتو وتوانې دل چې د دې دغه خوب په اصطلاح باندې دغه خبره د په عبور لاو کی
سره لدی چې د تیری اونۍ رئیس د لشکرګاه د دوهمی او دریمی امنیتي اوزو پر کمربندی پوسټو د وسلوالو بردونه ادامه لري خو د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمانول نور به افغان ځواکونه تر شا ندی او په ډیرو لندو ورځو کې به د شار په څنډو کې رواني جګړو ته د پایتک اکشن قهرمان په دې ورستی کې وسلوال طالبان ته د خانشینو لسولید پرشدلو مسلې ته اشاره وویل. ځواکونه باید سره منظم کړو د هغو امکانات او وسایل باید برابر شي چې په نورو سیمو کې په خاص ډول د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو باندې عملیاتو ته چمتووالی ونیول شي.
تر ډیر حد پورې مدات وانه د تکمیل حالت کې ده ولې زه یو ورځ او دوی درو کې به د قوت دومره درته تحکیم کم د قوت رزرو به دومره درته په اصطلاح باندې به سې چې منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږي چې نور زه په دې پسې وزم دی په دې پوسی.
عبدالجبار کرمان که څه هم یو ځل څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښتو په مرکزی او شمالي ولسوالۍ کې زور واخیستی او په ځینو سیمو کې وسلوال وتوانېدل ډېرې سیمې په لږ وخت کې تر خپل ولکې لاندې راولي د دې ولایت د ټولو ځواکونو د اپراتیفي ګروپ مشر په هیڅ دنده واخیستله. خو اوس یو بیا په داسې حال کې په ورته دنده کې هلمند راځي چې د دې ولایت پنځه ولسوالۍ په مکمل ډول او د اوو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته نورو ټولې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند سخت بردونه او جګړې دوام لري.
په جنوب لویدیځ حوزه کې پاتې شو. د کندهار زابل لویه لار چې نن طالبانو بنده کړې وه د زابل د چارواکو په وینا څو ساعته وروسته تر رامنځته شوې ستونزې پرانیستل شوه. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې مخکې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لویه لار د زابل مرکز کلا ته نږدې د نورک پاسن خیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان حمله وکړه او د څو ساعتونو لپاره د غلار د ترافیک پر مخ وتړل. د والی په خبره په سیمه کې د امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د غلار بیرته د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه.
نن چې کوم لار دوی بند کړی او د لار کې سشتونه جوړ کړی و حل سوله امنیتی ادارې د وسلوالو ځواکونو د افغانستان ملي اردو د ملي پولیسو د ملي امنیت او هغه لار خلاصه کړله نور الحمدلله راکی کوم سنز نهسته.
چارواکي د امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان په دغه حمله کې د تیلو د یو ټانکر د ویجاړېدو او یو موټر چلوونکي د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي زیاتوي چې په عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق کار کام یې نه دی معلوم. په عین وخت کې د زابل والي خبر ورکوي چې وسلوال طالبان تر روزګان او هلمند وروسته پر زابل د حملې پلان لري، خو امنیتي ځواکونه یې د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري. د والی په وینا د کشفی ادارو له خوا داسې معلومات ترلاسه شوي چې وسلوالو د دې ولایت د یو شمېر سیمو لپاره پراخ تشکیلات کړي.
مخالفین غواړي چې دلته هم تحرکات وکړي، دلته هم عملیات وکړي او دلته هم وضعیت نژه کړي، په دې شک نشته. خو انشاءالله په دې وخته پورې په دې مهاله زموږ امنیتي ادارې پوره چمتووالی لري، پوره تیاری لري. امیدوار یم چې دغه څه بده حادثه واقعه رامنځته نه شي.
د زابل والی غوښتنه کوي چې مرکزی د امنیتي سرتیرو د تجهیز په برخه کې ورسره همکاري وکړي ترڅو دغه ولایت د روزګان او هلمند ولایتونو له برخلیک سره مخ نشي. د دولت وسلوالو مخالفینو د کابل کندهار پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان د حملې مسولیت منلی او دغه ځواکونو د زیات شمیر موټرونو د ویجاړېدو او د یو شمیر سرتیرو د مرګ ژوبې ادعا کوي.
د زابل کندهار لوی لار د موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. تر دې مخکې مو د هلمند د جګړو او تر هغه مخکې د کندز د امنیتي وضعیت په اړه راپور درلود. له لویه سره د افغانستان امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش سره عصمت څاروان د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې.
مونږ اوس په افغانستان کې 40 عملیات شروع کړی ده او د تروریستانو په مقابل کې په ټول ظرفیت باندې خصوصا په د کندوز، هلمند، فراه او همدارنګ په ورزګان او ننګرهار کې جنگیګو او دوی ته مونږ رحمتون کې جواب هم ویلې او لښ پټونه زیات نفر د دوی وجل سوي ده.
په کندوز کې طالبانو بیا حمله کړې دي اړ یقل په دوه سیمو کې.
اوس په کندوز کې وضعیت دومره خطرناک مده لدې کابل سیمونګه وکولای سوال سنن د جنگل باغ شاوخوا عملیات وکول او دا غلار خلاصته اوس د مونږ قطعات په کندوز کې رسیدلې او د کندوز د شهر نه د هغه شاوخوا کې چې په نامه د زاخل، علي خیل، بالا حصار، باغ شرکت او همدارنګه د الچین او هم او چاردره سي پکې خاکني هم معروف دی. حالته جنگ روان دی.
د فرادی ورستی وضعیت په اړه هم که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې ویل کیږي په دې ولایت په مرکز باندې یعنی فراه ښار باندې حمله شوې.
د فراه ښار مخکې دغه سي وضعیت په رج او نوبهار کې وسی، حالته جنگ د دشمنانو په مقابل کې شروع شوی و. اوس ما تر اپور را رسیدلې سي دغه منطقه هم تصفیه شوې ده او دشمن ته رحمتون کې جواب ویل شوی ده او دشمن سوار لس نفر وژل شوی.
طالبان وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د اردو په یو کنډک حمله کړې ده. درس دی کلات په شاوخوا کې د جګړو راپور ورکول کیږي، دا څومره حقیقت لري؟
بله، په کلات کې داسې وضعیت و چې دشمن وخت سي دا غلار قطع کی، اما د ډیر لاند موده دا سرک هم قطع شوی و، اما اوس دا سرک خلاصه ده او خلک کولای شي سی په وسایتو کې د خو اخو وګرځي. مثلا دشمن غواړي سي په هر ځای په هر قسم او غواړي سي یو تهدیدات رامنځته کی په قطعاتو باندې او همدارنګه په خلکو باندې خپل فایرونه کوي. اما مونږ تصمیم نیولې او تصمیم استه چې په هر ځای کې چې دشمن یې د دوی پلټولو او د منځورولو خپل پلانونه مونږ پیاده کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د امریکایانو د 15 کلن حضور لکبل ګڼ مثبت تغیرات رامنځته شوی دي. دغه سفارت ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په افغانستان کې د امنیت په ګډون ګڼې ستونزې شته، خو عمومي وضعیت تر پخوا ډیر ښه دی. لنن څخه پوره 15 کال وړاندې امریکایانو په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل بریدونه پیل کړل. له کابل د ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس راپور لري.
لنن څخه پوره 15 کال وړاندې په افغانستان کې د امریکایانو لوري د القاعده شبکې د ځپلو په هدف بریدونه پیل شول او امریکایي ځواکونه د دغه مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور له کبله وضعیت تر پخوا ډیر ښه شوی دی. دغه سفارت وایند لو فینټر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانانو د تعلیم، صحت، اقتصاد، د بشري حقوقو د خوندیتوب، د بیان ازادۍ او په نورو برخو کې پرمختګونه کړي، خو لا هم د ثبات د ټینګښت په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای.
When you look at areas like education, health, infrastructure,
دای وی کله چې تاسو تعلیم، صحت، زیربنا، د خزو حقوقو او د بیان د ازادۍ برخو ته ګوري، نو افغانستان عظیم پرمختګونه کړی دی.
But Mr. Lu, tell we are facing the serious challenges that the
لدمی مو پختل چلا هم موږ له جدي امنیتی ستونزو سره مخامخ یو چې خبلګي د کندوز ولایت دی.
Well, you know, certainly there are challenges. I mean no one is saying that.
دای وی بل یقینا مشکلات شته، هیڅوک ترې انکار نشي کولای. خو په دې کې هم باید فکر وشي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له کوم حالت چیرته رسیدلی دی. 15 کال وړاندې د 2000 کال د اکتوبر د میاشتې په اومنیټه امریکایي ځواکونه د القاعده شبکې د ځپلو په هدف په افغانستان کې خپل بریدونه پیل کړل او پلي ځواکونه هم د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته راغلل. خو په 2014 میلادي کال کې د امریکا د محاربوي ځواکونو یولو یا برخه بیرته له افغانستان څخه ووتله. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د امریکایانو حضور خپل خیګڼې او بدې لرلې. سیاسي کارپوه احمد سعیدی وایي په افغانستان کې د جنگ دوام، فقر او بېوصلي هغه لوی ستونزې دي چې امریکایان په حل کې ناکام وو.
څنګه جنگ ختم نشو، مهاجرتونه تر اوسه سپه، یعنی له اقتصادي لګونه بره لوي چې جنگ دي، ناامني دي. له اقتصادي لګونه داسې سیاست شوی چې حداقل موږ 30 کاله نور هم په دنیا کې محتاج یو.
وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې د امریکایانو د 15 کلن حضور په باب رسنیو ته په استولي پیغام کې ادا کړی چې امریکایان په افغانستان کې د خپل مو خود تر لسکولو په برخه کې بریالي نشول. لدې ټولو سره سره د نړیوال وړیکو د برخې کارپو انتظار خادم و امریکایان هیڅ کله د جنگ لاره په افغانستان کې خپل مو خود نشي رسیدلی. خغلی خادم په بشپړ توګه له افغانستان څخه د امریکایانو وتل هم حل لار نه بولی، خو سپارښتنه یې ده چې امریکایان باید پخوانی تیروتنې تکرار نکړي او د جنگ پر ځای په افغانستان که دا اساسی کارونو پا تر سره کولو دا افغانانو باور را خپل کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د ملګرو ملتو امنیت شورا بنن په یوې اصراري غونډه کې د سوریې په حلب کې د جګړو د درولو لپاره د ملګرو ملتو پر تازه پلان بحث کوي. په دې پلان کې په حلب کې میشت سخت دریځ ډلې هڅول شوي چې له دې شاره ووسی. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه.
د ملګرو ملتونو د دغه پلان لمخې به په سوریه کې په القاعده شبکې پورې د تړلې ډلې شاوخوا 900 غړي له حلب شاره د باندې ولېږدول سي. د دې پلان پیشنهاد د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د پنځمې پورز وکړ چې ورسره روسیې امنیت شورا ته د دې غونډې د جوړولو غوښتنلیک وړاندې کړ. د میستورا پیشنهاد وکړ چې په شخصي ډول به د دې ډلې ملګرتیا کوي څو د نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره له حلب څخه د باندې دېره سي. د خبرداری ورکړ چې د سوریې د حلب په ختیځ کې د فتح الشام ډلې تر ولکې لاندې سیمو باندې د روسیې او سوریې بمباري شایي دغه سیمې د کال تر پایه په بشپړ ډول ویجاړې کړي. روسیې او سوریې په حلب کې د دې سختریزي ډلې حضور د خپلو وحشیانه بمباریو لپاره د توجیه په توګه کارولی دی. د دې میستورا په وینا په دغه بمباریو کې په تیرو دوو اونیو کې 386 کسان وژل سوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل موږ د هغو 900 کسانو په باب خبرې کوو چې د دوی له کبله پر 215,000 کسانو حمله کیږي. د د پوینا فتح ډله چې رسمن د النصره جبهه په نامه یادیږي که چیرې په عزت سره له حلب څخه ووزي دی به پخپله د هغې ملګرتیا کوي. دې مسئلې د روسیې عکس العمل هم پارولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو دغه پیشنهاد چې له مخې به یې پال قاعده پوری د تړلې ډلې وسلوال له حلب څخه وزي یا ورغون کې اقدام بللې او په دې کار کې د دقت غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو د سهار لوو ترو پورې خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار ترو بجو پورې آشنا رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. د بلوچستان مچ سیمه ته نږدې د پنجاب راولپنډي ښار ته پورتلون کې یو اورګاډي غبرګو 14 شپږ مسافر وژلي او شاوخوا شل تنه ټپیان کړي دي. د 14 مسولیت خپلواکي غوښتونکو بلوچ یو سازمان پر غړا اخیستی دی. دغه 14 د کوټ او پنجاب ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ ځنډول دی. وخت اجازه نه راکوي چې په دې اړه تفصیل درکړو او بل خبري مجله پیل شي. سیسمی عباس وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از اوضاع کندوز. صدر اعظم پاکستان میگوید ثبات افغانستان برای ثبات منطقه مهم است. اما قبل از آن که به این گزارش ها بپردازیم، مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. مقام ها از بازگشایی راه کابل کندهار در نزدیک قلات خبر می دهند. انتظار می رود رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در استانبول دیدن کنند. و کمیته نروژی جایزه صلح نوبل اعلام کرد که خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا جایزه صلح نوبل امسال را برنده شده است. با این خبر آغاز میکنیم که مقام ها میگویند راه کابل کندهار در نزدیک قلات مرکز زابل برای ترافیک باز گشوده شده است. این راه امروز پس از آن برای چند ساعت بسته شد که طالبان مسلح بر کاروان اکمالاتی نیروهای افغانستان حمله کردند. بسم الله افغان مل والی زابل به رادیو آزادی گفت که این راه به دنبال عملیات نیروهای امنیتی افغانستان دوباره باز شد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها جنگجوی مخالف مسلح حکومت در جریان یک عملیات در 24 ساعت گذشته خبر می دهد. در بیانیه امروز این وزارت آمده است که در جریان عملیات در نقاط مختلف افغانستان 64 شورشی مسلح کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه همچنین آمده است که در عملیات کندوز 18 تن از شورشیان به شمول والی نامنهاد طالبان برای ولایت تخار کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین از کشته شدن 9 تن از منصوبان اردوی ملی هم خبر داده است. دکتر صادق فطرت ناشناس، هنرمند معروف افغانستان، آوازه ها در مورد خبر مرگش را رد کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی امروز از لندن گفت:
بلتان اطمینان میتونم که کوچکترین یک دردسر هم من ندارم. صحتم کاملا سالم است و همیشه در خدمت شما خواهد بودم. امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر از این بسازم.
صبح امروز آوازه های در مورد درگذشت دکتر ناشناس در شبکه اجتماعی فیسبوک پخش شد. تفصیل گفتگو با آقای ناشناس تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. باز محمد مبارز، ورزشکار افغان، در یک مسابقه تماشایی مبارزه آزاد حریف قرقیزستانی خود را شکست داد. مبارز در ویدیویی که روی صفحه فیسبوکش نشر کرده در مورد پیروزیش چنین میگوید:
خوشبختانه با دعای شما به یاری خداوند حریف خود شکست دادم در راوند اول و پیروزی بزرگ از آن خود و ملت افغانستان ساختم.
مبارز در چندین مسابقه بیرونی دیگر هم پیروزی هایی را از آن خود کرده است. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کند. قرار است این دیدار در 10 ماه اکتبر در استانبول برگزار شود. بخش مطبوعاتی کرملین امروز گفت که پوتین در 23 کنگره انرژی جهان در ترکیه اشتراک خواهد کرد و در حاشیه آن با اردوغان خواهد دید. قرار است پوتین با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم در استانبول دیدار کند. سفارت آمریکا در آستانه در مورد محکوم شدن و محبوس شدن رئیس اتحادیه ژورنالیستان قزاقستان را با پسرش ابراز نگرانی کرده است. سید قاضی متیوف و پسرش اسد رئیس خبرگزاری قزتاک در 3 اکتبر هر یک به 6 سال و 5 سال حبس محکوم شد. هر دو اتهامات در مورد سوء استفاده مالی و نیز فرار از مالیه را انکار کردند. نیروهای امنیتی روسیه حداقل 2 جنگجوی مظنون را در منطقه انگوشتیا در قفقاز شمالی کشتند. مقام‌های محلی گفتند که این جنگجویان مظنون در جریان یک عملیات مبارزه با تروریسم امروز کشته شدند. ناآرامی در قفقاز شمالی معمول است که مناطق عمدتاً مسلمان نشین انگوشتیا، چچن، داغستان و کاباردینو بالکاریا را در بر می‌گیرد. و کمیته نروژی جایزه صلح نوبل اعلام کرد که خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا جایزه صلح نوبل امسال را از آن خود کرده است. کاسی کولمن 5 رئیس این کمیته امروز در اسلو گفت:
President Santos initiated the negotiations.
رئیس جمهور سانتوس اساس گفتگوهایی را گذاشت که به موافقتنامه صلح میان حکومت کولومبیا و گروه مسلح فارک انجامید. سانتوس برای صلح تلاش‌های خستگی ناپذیر انجام داد. جایزه صلح در 10 ماه دسامبر در اسلو پایتخت نروژ به رئیس جمهور سانتوس داده خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده‌اند. وضعیت در کندوز در چه حال است؟ صحبت با خبرنگار رادیو آزادی. مصاحبه با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد حالات امنیتی کشور. صدر اعظم پاکستان میگوید ثبات افغانستان برای ثبات تمام منطقه مهم می باشد. از آغاز عملیات قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه رژیم طالبان القاعده در افغانستان 15 سال گذشت. صحبت با هنرمند معروف افغانستان دکتر صادق فطرت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت شهر حلب سوریه مجلس برگزار می کند. و رئیس جمهور کولومبیا برنده جایزه صلح نوبل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، برخوردها در کندوز هنوز ادامه دارد و تلفات بر هر دو طرف رخ داده است. تعداد باشندگان این ولایت به مناطق دیگر فرار میکنند. ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان صحبتی داشتیم که در مورد اوضاع کندوز چنین گفت:
این روز پنجم است که در شهر کندوز درگیری شدید بیان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی در نقاط مختلف شهر کندوز جریان داره. از اثر این درگیری هزاران خانواده تا اکنون از شهر کندوز بیرون شدن. باشندگان شهر کندوز میگویند که هم اکنون به انواع مشکلات سر دچار هستند. آنان بیشترین باشندگان شکایت دارند که با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی مواجه هستند. آنان میگویند اگر این وضعیت به منوال ادامه یابد ممکن یک فاجعه بزرگ انسانی در این ولایت رخ خواهد داد. اما از سوی دیگر مسئولان محلی کندوز میگویند که هم اکنون در قسمت غربی شهر کندوز در جاده آزادی در چارایی سینمای ناصرتا دولای آخونزاده را نیروهای دولتی پیشرفت نمودن و قدم به قدم عملیات نیروهای دولتی ادامه داره. مسئولان محلی کندوز میگویند این عملیات به خاطر زمانگیر شد چون که طالبان مثلا از منازل مسکنی بالای نیروهای دولتی شلیک میکنند و نیروهای دولتی از احتیاط کامل کار میگیرند تا به افراد ملکی تلفات وارد نشود.
خب درباره تلفات عمومی در این برخوردها چیزی گفته شده از دو طرف؟
از دو طرف ادعا دارند که به طرفین تلفات وارد کردند، اما تا اکنون ارقام دقیق این تلفات را به رسانه‌ها شریک نساختند.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها جنگجوی مخالف حکومت در جریان یک عملیات در 24 ساعت گذشته خبر داده است. با گفته محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، در عملیات کندوز 18 تن از شورشیان به شمول والی نامنهاد طالبان برای ولایت تخار و 22 تن دیگر زخمی شده است. فرشتنگاه در یک صحبت تلفنی با آقای رادمنش نخست از وی در مورد وضع امنیتی کشور پرسیده است.
فعلا هم در افغانستان در نکات مختلفه مثل ولایت هلمند، کندوز، اورزگان، فرا تهدیدات داریم که و ما توانستیم در طی 24 ساعت که گذشته تعداد زیاده از 60 نفر دشمن ها را از بین ببریم که در بین از ها مولوی شمس الدین با 18 نفرش در کندوز بوده و 14 نفر دیگه در اطراف منطقه کنگان، رج و نوبهار منطقه پشت رود ولایت فرا بوده و متراپی در ولایت ننگرهار و همچنان در اورزگان و منطقه بسواند غور ای افراد در افغانستان کشته شدند.
اگر سر کندوز صحبت کنیم، فعلا نیروهای افغان در کدام موقف قرار دارند و کدام نقاط پیش طالبا هست؟
قبلا در منطقه جنگلباغ یعنی شارای بغلان کندوز یک سلسله مشکلاتی به وجود آمد که قطعات ما دشمن را به هم کوفتند و داخل شهر کندوز شدند، ولی در کندوز متاسفانه در مناطق داخلها علیقل، بالا اثار، باغ شرکت، خواجه پسته و مسیر شارای الچین تا خان‌آباد و کندوز و همچنان سرک 14 و خاتمی یک سلسله مشکلاتی هست و تهدیدات وجود داره. ما مصروف تصفیه دشمن در بیرون از شهر کندوز هستیم و در داخل شهر ما با اطمینان برای شما گفته میتونم که دشمن در اونجا نیست، ولی در منطقه ولایت هلمند ما فقط مصروف پاکسازی راه های 601 لشکرگاه کندار، 611 گرشک سنگین و 609 سرک ولسوالی مارجه هستیم.
در مورد تلفات افراد ملکی و همچنان نیروهای امنیتی افغان گزارش های نشر شده، شما در این مورد چی میگین؟ آیا ارقام در دست دارین؟
متاسفانه که دشمن کوشش میکنه که مردم به سفر و خانه هایشان هم موضع قرار بدن، ولی مردم از داخل شهر و بیرون از شهر در جاهایی که ما قبلا نامایشان گرفتیم، بعضی افراد از طرف از دشمن زخمی شدند و بعضی همین زخمی ها را به طرف تخار انتقال دادند و یک محاسبه دقیقی از این به خاطر از این نیست که در شفاخانه های مرکز شهر کندوز مردم کمتر مراجعه میکنند و به این حساب ما میدانم که از طرف دشمن تعداد زیادتر مردم در شهر کندوز مورد حمله قرار گرفتند و زخمی و بعضی هم در بعضی موارد شهید شدند.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد امنیت کلی مملکت صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان میگوید به این باور است که ثبات در افغانستان برای ثبات پاکستان و منطقه مهم است. نواز شریف این سخن را به روز پنجشنبه در دیدار با جنرال پیتر پایل، رئیس کمیته نظامی ناتو در اسلام آباد اظهار داشت. آقای شریف در این ملاقات دشمنان افغانستان را دشمنان پاکستان خوانده و روی مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. این در حالی است که مقام‌های افغان به این باورند که اسلام آباد در تعهداتش در زمینه پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان صادق نبوده و دیگر از پاکستان توقع همکاری با پروسه صلح را ندارند. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید این کشور سیاست اعلان شده در مورد افغانستان دارد. در خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است که آقای شریف این سخن را در ملاقات با جنرال پیتر پاویل رئیس کمیته نظامی ناتو گفته و افزوده است ما به رهبری افغانستان یاد آور شده ایم که دشمنان افغانستان دشمنان پاکستانند و ما به این حرف های خود پابندیم. نواز شریف و جنرال پیتر پاویل به روز پنجشنبه در اسلام آباد دیدار کردند. صدر اعظم پاکستان در ادامه به تعهد کمک مالی جدید کشورش به افغانستان اشاره نموده و گفته است که پاکستان بر علاوه 500 میلیون دلار مساعدت مالی که قبلا به افغانستان اعلان کرده بود 500 میلیون دلار دیگر را نیز وعده کرده تا این کشور بر مشکلات فائق آمده و به ثبات دست یابد. هیئت پاکستانی به ریاست سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم این کشور به روز چهارشنبه در اجلاس بروکسل در مورد افغانستان اعلان کرد که پاکستان 500 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. در این اجلاس جامعه بین المللی وعده سپرد که 15.2 میلیارد دلار را الی سال 2020 به افغانستان مساعدت می نماید. نواز شریف گفته است باور دارد که ثبات در افغانستان برای ثبات در پاکستان و منطقه مهم است. این در حال است که پاکستان متهم است که در برابر افغانستان از سیاست دوگانه کار می گیرد. حکومت وحدت ملی افغانستان در آغاز کار حکومت بیشتر تلاش کرد تا همکاری پاکستان را در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح جلب کند. در ادامه این تلاش ها چند دور از نشست گروه هماهنگی چهار جانبه به اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در کابل و اسلام آباد برگزار شد. اما حکومت افغانستان سپس اعلان کرد که گفتار پاکستان تا عمل کردش در تضاد است و اسلام آباد هیچ همکاری با کابل نکرده است. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در ماه می امسال میلادی در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. به دنبال آن انتقادها از پاکستان افزایش یافت و گفته شد که پاکستان باید بر ضد رهبران طالبان، شبکه حقانی و دیگر تندروان مسلح اقدام کرده و پناهگاه های شورشیان را در خاکش از بین ببرد. صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس کمیته نظامی ناتو همچنان گفته است که او و لویدرستیز اردوی پاکستان پیوسته در سفر به افغانستان مقام های افغان را از همکاری کامل اسلام آباد در زمینه از بین بردن تهدید تروریسم اطمینان دادند. صدر اعظم پاکستان تروریسم را دشمن مشترک دو کشور خوانده است. وی در ادامه گفته است که رهبری ملکی و نظامی پاکستان با رهبری افغانستان در تماسند و روند مصالحه را بنابر درخواست حکومت افغانستان تسهیل بخشیدند. نواز شریف افزوده است ما باور داریم که یک پروسه مصالحه به رهبری و مالکیت افغانها برای دستیابی به صلح دراز مدت و ثبات در افغانستان مهم است. صدر اعظم پاکستان گفته است که قوای مسلح این کشور در مبارزه بر ضد تروریسم قربانی های زیادی را متقبل شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نزدیک به یک ماه پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا که 3000 قربانی به جا گذاشت، این کشور مبارزه علیه تروریسم را در افغانستان آغاز کرد. مرکز خبری رادیو آزادی به مناسبت 15 سالگرد حملات امریکا به افغانستان گزارش را تهیه کرده و به جوانب مختلف پس از این حملات پرداخته است که در گزارش از فرشته نگاه جزئیات آن را میشنوید.
از عملات امریکا بالای افغانستان 15 سال می گذرد. امریکا برای اولین بار در 7 اکتبر 2001 میلادی جنگ علیه تروریسم را عملا در افغانستان آغاز کرد. هدف این جنگ نه تنها از پا در آوردن اعضای شبکه القاعده که مسئولیت عملات بر امریکا را پذیرفتند بود، بلکه سرنگونی رژیم 5 ساله گروه طالبان نیز خوانده شد که به شمول اسامه بن لادن دیگر اعضای کلیدی القاعده را پناه داده بود. پس از سرنگونی گروه طالبان، حضور نیروهای آمریکا در افغانستان در 2011 میلادی به 100,000 نیرو می رسید. اما بعد از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که دیگر تهدید تروریستی متوجه کشورش نیست و مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد، خروج تدریجی نیروهای خارجی نیز از افغانستان
آغاز گردید و در 2014 میلادی ماموریت رسمی ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان پایان یافت. در جریان همین 15 سال اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نیز در 2 می 2011 میلادی در شهر ابتاباد پاکستان از سوی نیروهای امریکایی کشته شد. پس از آن که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد، نیروهای افغان به مبارزه جهت حفظ کنترل کشور خود ادامه دادند. در حال حاضر نیز از 400 ولسوالی افغانستان 90 آن یا این که از سوی طالبان اداره می شوند و یا هم تحت نفوذ طالبان قرار دارند. این در حال است که 30% از جمعیت افغانستان یا که تحت تسلط طالبان قرار دارند و یا این که روشن نیست تحت تسلط کیند. مرکز خبری رادیو آزادی به نقل از نشریه The Long War Journal در مورد هزینه بازسازی افغانستان نیز نوشته که ایالات متحده ای امریکا بیش از 113 میلیارد دلار را فقط برای پروژه های بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است و این هزینه بیشتر از مارشال پلانی است که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا به مصرف رسیده بود. در سال 2016 میلادی هزینه مجموعی که در ماموریت افغانستان به مصرف رسیده بود به حدود 500 میلیارد دلار رسید. در این گزارش به نقل از بانک جهانی افغانستان آمده که در سال 2015 میلادی تولید ناخالص داخلی افغانستان از 2.4 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار افزایش یافت. با این هم افغانستان در جمع یکی از کشورهای فقیر جهان باقی مانده که 39% از نفوذ آن روزانه کمتر از 1.5 دلار درآمد دارند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد بهبود زندگی مردم افغانستان بر اساس گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا نوشته است که امید به زندگی در این کشور جنگ زده به نحو چشمگیر افزایش یافته است و در اوسط عمر که در سال 2001 میلادی 42 سال بود در 2016 میلادی به 62 سال رسید. در حال حاضر حدود 67% از مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند، در حالی که در 2001 میلادی تنها 9% به آن دسترسی داشت. آزادی رسانه ها نیز یکی از دستاوردهای 15 ساله در افغانستان به شمار می رود. در 2001 میلادی افغانستان دارای یک چینل تلویزیون دولتی بود، اما در حال حاضر افغان ها به بیش از 70 شبکه تلویزیونی آزاد دسترسی دارند و حدود 90% مناطق شهری دارای خدمات موبایلند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گرد همایی عاجل امروز پیشنهاد خروج شبه نظامیان یک گروه اسلامگرا را از شهر محاصره شده حلب مورد بحث قرار می‌دهد. سلطان محمد سرور جزئیات گزارش خبری مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
پس از این که استیفن دمیستورا نماینده خاص ملل متحد دیروز پیشنهاد کرد که حدود 900 جنگجوی جبهه فتح شام به یک جای نامعلوم خارج از شهر حلب انتقال داده شوند، روسیه خواستار گردهمایی عاجل شورای امنیت شد. آقای دمیستورا هشدار داد که اگر تیاره‌های روسیه و رژیم بشار اسد به بمباردمان ناحیه شرقی شهر حلب که زیر تصرف جبهه فتح شام است ادامه دهند، این منطقه در 2 ماه آینده کاملا منهدم خواهد شد. او پیشنهاد کرد که حاضر است خودش شخصا جنگجویان جبهه فتح شام را به یک جای دلخواه خودشان در خارج حلب همراهی کند تا از خونریزی مزید در این شهر جلوگیری شود. اگر شما تصمیم گرفتید که به گونه با عزت و با اسلحه خود به ادلب یا جای دیگر بروید، من شخصا آماده هستم که شما را همراهی کنم. روسیه و رژیم بشار اسد وحشیانه ترین بمباردمان خود بر شهر حلب را به موجودیت جنگجویان گروه های دهشت افغان در این شهر توجیه می کند. به گفته آقای دمیستورا در این بمباردمان در 2 هفته گذشته 376 نفر کشته شده اند. او گفت ما درباره حدود 900 نفر صحبت می کنیم، اساسا آنهایی که علت اساسی حمله بر 275 هزار نفر دانسته می شوند. پیشنهاد خارج شدن شبه نظامیان جبهه فتح شام ظاهرا مورد علاقه مسکو قرار گرفته است، چون به نظر می رسد که یکی از اهداف اعلان شده روسیه را که آن هم تفکیک میان گروه های دهشت افغان و شورشان میان رو مورد حمایت غرب در سوریه می باشد برآورده می سازد.
کمیته نروژ جایزه صلح نوبل را اعلان کرد که خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا امسال این جایزه را به دست آورده است. دلیل انتخاب آقای سانتوس به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2016 از متلاش او برای پایان دادن به نیم قرن جنگ داخلی در کولومبیا عنوان شده است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
برنده جایزه صلح نوبل امسال اعلام شد و این جایزه معتبر را خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا از آن خود کرد. کاسی کولمن فایف رئیس کمیته نروژی جایزه نوبل امروز در اسلو گفت که رئیس جمهور سانتوس برای صلح تلاش‌های خسته ناپذیر انجام داده است. دلیل انتخاب آقای سانتوس به عنوان برنده صلح نوبل در سال 2016 از متلاش او برای پایان دادن به 52 سال جنگ داخلی در کولومبیا عنوان شده، جنگی که در سال 1962 میلادی آغاز شد و به مرگ دست کم 220 هزار کولومبیایی و آوارگی حدود 6 میلیون نفر انجامید. کاسی کولمن فایف رئیس کمیته نروژی جایزه نوبل در انگام اعلان این جایزه در اسلو گفت:
By awarding this year's Peace Prize
با دادن این جایزه به رئیس جمهور خوان مانوئل سانتوس، کمیته نروژی جایزه نوبل امیدوار است که تمامی کسانی را تشویق کند که برای تامین صلح، آشتی و عدالت در کولومبیا تلاش می‌کنند. رئیس جمهور خودش واضح ساخته است که تا آخرین روز کاریش به تلاش‌های خود در مورد صلح ادامه خواهد داد و این کمیته امیدوار است که این جایزه رئیس جمهور کولومبیا را در این راستا قوت ببخشد. رئیس جمهور سانتوس با وجود برنده شدن جایزه نوبل صلح نتوانست در همه پرسی که در 2 اکتبر در کولومبیا صورت گرفت برنده شود. در این همه پرسی اشتراک کننده ها توافقنامه صلح را که از سوی آقای سانتوس پیشنهاد شده بود رد کردند. جایزه صلح در 10 ماه دسامبر در اسلو پایتخت نروژ به رئیس جمهور سانتوس داده خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در رسانه‌های اجتماعی امروز صبح شایعاتی به نشر رسید که گویا دکتر صادق فطرت ناشناس دیگر در بین ما نیست، اما ناشناس کاملا سالم است و امروز صبح با رادیو آزادی صحبت کرد.
به این لحظه امیال ساعت 7:07 است در لندن. تلفن‌های از جای‌های مختلف برای من میرسه، اونا میگن که خبر مرگ ما انتشار یافتن کدام جای دیگه. ما به این اندازه به یقین میگفتن که ما سر خود مشکوک شدم که زنده هستم یا نیستم. به هر صورت برای دوستا اول تشکر میکنم، سپاسگزار هستم برای همیشان که با فکر ما و با غم ما هستن. اما یکیش خوب با گریه گفت که شعر حافظ: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. و بالاخره فرشت گفتم که برادر، اول تن ما اوقدر نازک هم نیست، آدم بسیار سخت‌تر هستم، زندگی سخت‌تری را بیشتر گذاشتیم، آل هم زندگی خالی از دشواری ها نیست، مگر کاملا صحیح و سالم هستم. هفته 5 روز برای اوبازی میرم و مصروفم و کتاب هستم. در این روزها باید کتاب ارزش ها برای مردم کارش خلاص شده و صحت ما کاملا سالم است. امی که میبینم دوستا علاقه مند هستن، مثلا شعر خوشحال خان خطک است که: شه خدا که دچانم پکی عزیزی، پسانی دنیا به نوی جوانده تل سوک. خوشایند است نام یک کس بر سر زبان ها باشه و اگه این نام به نیکی یاد شوه از او که دیاتر خوشایند تر است. که ما بسیار امیدوار شدم برای خود که اما خدر مصدر خدمت واقعی بودم تا آلره هدر نرفته و همگی علاقمند و دوست هستن. یک جهان سپاس از همیشان. برتان اطمینان میتونم که کوچکترین یک درد سر هم من ندارم، صحتم کاملا سالم است که و همیشه در خدمت شما خواهد بودم. امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و بیشتر ازی بسازم.
صحبتی بود با دکتر صادق فطرت ناشناس. در همین جا میرسیم به شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند می سپارم. من سید سمی عباس از رادیو آزادی صحبت میکنم و تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم توجه کنید با هنگ از خود ناشناس.
از جدای عاشقای میرے کنار بشنو از نای چون حکایت می کنه از جدایی ها شکایت می Come around.